مشال ریډیو تاسو ته مشهید مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اکتوبر 10 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، دوه اونیزې خبرونې، سروې او جمهوریت هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
ستړي بشړم بيد دي وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په ديار لسو زلو قبایلی سیمو نیم قبایلی سیمو کې نن څخه د پولیو ضد سلو روزنه مهم پیل شوې ده. د شمالي وزیرستان د خسور سیمه اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې د رزمکه نیخ په نیغه کورونو ته نشستنې دي. او د ترکیې د پلازمینې انقرې په یو ټرین سټېشن په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په دیار لسو زلو قبایلی سیمو او نیم قبایلی سیمو کې لنن څخه د پولیو ضد سلو روزنی مهم پیل شو چې پکې به د یو سلوي خلکو څخه ډیرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر دغه کمپاین په اړه نن مشال ریډیو ته صدا سي ویل.
رسائی پورا شوی دا غل تو ٹھیک تھا خو اس فرض کے اندر نہ تو وزیرستان کسی ناچن ریپیٹیشن روان دے آغا دے رسائی دے نشت دے یا سویزن بالکل کلوز دے آخر انے کے سے کم خیبر ایجنسی والا آغل دے مستق ایریا کی آغل تو زونگا رسائی ممکن نہ ہوا نو اس ہم شتا دے پاکٹ شتا دے خیبر ایجنسی کے درشان دے نارت وزیرستان کی چاہی کلا رسائی زونگا ممکن شوی نگا.
په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس 18 ماشومان ځپلې دي. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې لار ځمکه نیخ په نیغه کورونو ته نشستنې دي، بلکې لومړی د بنو خار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. له شمالي وزیرستان نه د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره کړل شوو خلکو د ستنولو په بله مرحله کې دا وخت د خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو د خلکو د مشال لیډو ته ویلي باید حکومت اجازه ورکړي چې لار ځمکه نیخ په نیغه خیسور ته ستانه شي.
میزو رجسٹریشن در ازمک نو شیخ پل دغا چه متاثرینی خو نشتا سنل شوی نه دیل تبر ازمک سی و در ازمک نو نشتا لیار سنل شوی چه میز در ازمک نو دارک خیصور میرین کلو شیخ.
خو د شمالي وزیرستان مرستل پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مشال لیډو ته ویلي د خیسور خلک له رزمکه نیخ په نیغه د ستنېدو اجازه نه لري، البته د رجسټریشن لپاره بنو خار ته په راتک کې ورته اسانتیاوې ورکولی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو خار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوې ده. د جمعې په ورځ د اسمبلی په غونډه کې اسکر پرویز وویل حکومت باید په ټولو صوبه کې د اقلیتونو عبادت خانو ته ډاډمن امنیت ورکړي. له غونډې وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل
نو مونگا ٹول مسیح برادری تو پورا صوبہ خیبر پختونخوا ڈیر سخت احتجاج کو اور حکومت نہ دا ڈیمانڈ کو چدا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارے دی اگے تو فل پور سیکورٹی پرووائڈ کی
په بنو خار کې سویان ادا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د چرچ امنیت نشي ساتلی. خو په دې اړه نه پولیس سویلی دی او نه هم پرون دی اسمبلی په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه جواب ورکړل شو. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوه ورځو راهیسې په هغه سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. هغه لی دانشي پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي جګړه تر ډېره حده د خار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل شي. د زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسیږي او کورونه یې ویجاړ نشي. د دا هم ویل چې هغه کورونو ته چې امنیتي ځواکونو نیولي مرستې رسیدلي، خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست والی څرګنده کړه چې د کندوز ښار زیات دوکانونه لا هم تړلي دي، خو ساحوي روغتون ښایي نن فعال شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د ترکیې د پلازمینې انقرې په یو ټرین سټېشن په دوو بمی چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د وړومبیو راپورونو تر مخه دا بمی چاودنې د ښار د مرکزي ټرین سټېشن مخې ته شوي. چارواکي وایي چې د مړو شمېره ډېرېدی شي. د چاودنو پر شا علت لا معلوم نه دی، خو د ترکیې دوګان خبري اجانس وایي دا یو بمی بریدو. د رویټرز خبري اجانس یو خبریال وایي د پیښې په ځای کې د 15 کسانو مړې لیدلې دي. بمی چودنې د امن په نوم دغه لاریون وړاندې شوي دي چې موخه یې د هیواد په جنوب مشرقي برخه کې د حکومت او کورد وسلوالو ترمنځ د جګړې پای ته رسولو لپاره لار هوارولو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن دغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې هغلی کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنې پروګرام چې 1500 میلیونه ډالر ورته بیل شوي وو له مشکلاتو سره مخامخ وو. بلخوا په شام کې حکومت ضد فعالین وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد حلب ښار ته نږدې یو شمېر کلي نیولي دي. لندن میشت د شام د بشري حقونو د څار اداره وایي داعش یو شمېر کلي له هغه ډلو نیولي چې د بشر الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامی عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 60 بمباری کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 60 مرکزونه ویشتي دي. او د افغانستان یو فلم د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی. د یوټوپیا په نوم د افغان فلم د ملالۍ زکریا په نوم یوې ښځې فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړې چې افغانستان به سږ کال لومړی مقام وګټي. یوټوپیا د یوې ښځې د ژوند په کړاوونو جوړ شوی دی. د اسکر جایزې د ګټونکو د اعلان مراسم به د 2016 میلادي کال د فروری په 28مه د امریکا په لاس انجلس ښار کې کیږي.
لن خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری اورید. تاسو د مشال خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري نن په خیبر پختونخوا کې سلو رزینه د پولیو زد کمپاین پیل شوه.
د بیګ بری ډیسټریکټ زموږ شامل دی په پېښور د یو بنو دی یو تاسو کې دا زیات په مزیات هاي ریسک دی.
د شمالي وزیرستان خیسور کډوالوای حکومت او انتظامی خپل کلو ته په واپس اتللو کې بې ځای ازوروي.
میز دارت کیو انتظامیتا چې میزو را دې پښند در ازمک نو وشي خپل او در ازمک نه میستل یار فنه لاسو چې میز در ازمک نه ډایرک خیسور میرل کلو شي.
د بنو مسیحی ورورولي وای باید حکومت د عبادت ځایونو امنیت خوندي کړي.
آخر ته دمکیانې ورکړی دی مسیح برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکې ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو.
پکې د خبریالې رفت انجم سره خبرې کوو.
زمونږ پښتنو معاشره کې د چې کم د ښځې کم ریسپیکټ کېږي آی تھنک بل ټی کې نه کېږي. نو دلته کې چې کله یو ښځه کله خبره کوي نو په هغې باندې ډېر زیات ټرسټ هم وي.
د مشال سره یې واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په 14 ضلعو قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې لنن نه د پولیو ضد سلو ورځې مهم پیل شوی چې پکې به د 1 لک نه ډیرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د ای پی ای یا د خیبر پختونخوا د حفاظتي ټیکو او ویکسینو د ادارې ویان ډاکټر رحیم خټک مشال رډیو ته وویل چې د صوبې په 14 ضلعو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو سلور ودنې مهم روان دی چې پکې له 2.5 لک څخه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. د یونیسف لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر وای چې د صوبې د 14 ضلعو په ډول د فاټا پټولو ایجنسو او اف آر سیمو کې هم پولیو ضد مهم روان دی چې پکې 9 لک ماشومان هدف دي.
دیکھیے خود چکم دی نوٹیفائڈ ایریاز دی او چکم دی کے
زمگا رسائی پورا شوی داغل دخو ٹک داغو اس فرض کیا پر ناغتو زیرستان کسی ناچنو ریپیٹیشن روان دے آغل دے رسائی دانشت دے یا سزی انت بلکل کلوز دے آخرانے کسی کم خیبر جنسے والا آغل دے مستق ایریا کی آغل دے زمگا رسائی ممکن نوا نو اسم شتا دے پاکٹ شتا دے خیبر جنسے کی دغشان دے ناغتو زیرستان کی جائکلا رسائی زمگا ممکن شوی نگا
د سرکاری شمیرې تر مخه د روان کال دوران په ټول هیواد کې د پولیو وهلي ماشومانو 38 کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې 15 د خیبر پختونخوا 11 د قبایلی سیمو شپږ بلوچستان 15 سن او یو کیس له پنجاب صوبې څخه دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
رازو یوې بلې موضوع ته. شمالي وزیرستان ته د بیکوره کړل شو کسانو د ستنېدو په یوه بله مرحله کې دا وخت د خیسور خلکو ستنېدنه روانه ده، خو د دغه سیمې هغه کورنۍ چې د بنو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي او له هغه ځای به بیا خپل کورونو ته ستنول کیږي. دوی د حکومت دا فیصله نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمک نه نیخ په نیغه خیسور ته ولیږل شي. په دې اړه نور تفصیل د عمر دراز وزیر نه.
شمالی وزیرستان خیسور سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې د عملیاتو له وجې هلته رزمک مختلفو سیمو ته کډه شوي وایي چې اوس له بنو نه د میرعلي خیسور سیمې کډوالو واپسي روانه شوې او دوی ته انتظامیه وایي چې دوی د رزمک نه خیسور ته نشي تللی، بلکې دې لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځای نه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور رسیدونکي عزت خان چې رزمک میشت دی وایي اول نه دي کډه شوي او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي. ملک زمان وای دوی رزمک انتظامی سرا جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي چې نه د واپسې پیسې او نور مراعات غواړي، خو دلته دې د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی، خو د خیسور سیمې کډوال که رزمک هم وي چې نن یې واپسي روانه دی نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته دې مشران تفصیل ورکړي، خو واپسي به یې بیا هم له بنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجستریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروري دی. نوموړي دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نه وي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاده دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي په باړه کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیر یو کال کې د امنامان صورتحال ښه شوی دی او دغه سیمه یې د وسوالو نه پاکه کړې ده او خوشا 100,000 بې کوره کړل شوي کورنۍ خپلو کورونو ته هم لیږلي دي. خو بیا باړې ته ستانه شوي خلک وایي چې په باړه کې د ژوند بنیادی اسانتیاو نه بې برخې دي او باید غلطه د بیا بحالۍ لپاره ګامونه پورته کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا فرهاد شنواره راکوي.
په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې په باړه کې د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو وروسته اوس د امنیت وضع ښه شوې ده او د باړې زیاتره بې کوره شوې کورنۍ یې بیرته خپلو کورونو ته لیږلي دي.
چې په 13 اکتوبر کې کوم مونږه د باړې خیبر ون آپریشن شروع کړو د هغه وخت نه په دې نن یو کال پوره کیږي. تقریبا په دې کې سکیورټی صورتحال حواله سره واضح فرق راغلی دی. نه صرف باړه د دهشتګردو نه پاکه کړې شوې ده بلکې باړې ته د 100,000 نه زیات خاندانونه خپل کلو ته واپس شوي دي چې هغه اوس په خپل عزت سره په خپلو کورونو کې ژوند تېروي اور اغا یو معمول زندگی تی روی دا سیکیورٹی صورتحال خکیدو ټول نغټا فائدہ او نه خدادا چې اغي خلکو ته خپل نارمل لایف موقع چې دا الله پاک بیا نصیب کړدا.
خو بیا باړې تاسو ته نشوي خلک وای چې دلته دوی د یو لړ مشکلاتو سره مخ دي او باید د ژوند بنیادی اسانتیا وی ورکړل شي. په دې حق لا د باړې سیمې مشر خان ګل پردی وای
نو موجودا خدا مشکلات چې نسکول نشته دی نو بشته نه بجلی شته دی و نه روډونه شته دی ډېر اوږده خلک روان دي و درمې ډېره خرچه یې کېږي. نو مو خدا غواړو چې دا ټول شیونه موږ له په حال شي او سکولونه ته اول د ټولو نه مخکې هغه آباد شي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې په باړه کې د بیا بحالۍ کارونه پیل کړي.
چې کوم سکول وران دی کوم اسپتال وران دی کوم ځای کې ورانې شوی دی چې هغه دوباره جوړولو ته موږ انتظار ونکړو هغه سرویس ډیلیوري چې دا هغه فوراً سټارټ کی چې موږ انتظار نشو کولی زموږ ماشومان دي دومره کال مزید د تعلیم نه محرومه پاتې شي. نو هلته موږ په ټنټس کې سکولونه شروع کړي دي. ډوګرا چې زموږ تحصیل هډ کوارټر هاسپټل وو هغه هم چې څومره حالت کې جوړ دی په هغه حالت کې موږ شروع کړلو. دغه رنګ د اوبو سکیمونه بحال شول د بجلی سکیمونه بحال شول په دې باندې تقریبا 1.5 ارب روپۍ چې دي د ګورنر سپیشل پروګرام لاندې هغه منظور شوي دي په هغې کار روان دی. دویمه مرحله د مکمل ریکنسټرکشن ده چې کوم شیزونه موږ نه ډیمیج شوي دي کوم هسپتالونه سکولونه د اوبو سکیمونه د بجلی نظام واپس جوړ کړو.
یاد دې وي چې په دې وروستو کې په باړه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او د روان کال د مارچ میاشتې نه ورته د بېکوره شو خلکو ستنېدل پیل شوي دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سمو د وړاندې د قبایلي سیمو پارلماني غړو په پارلمان کې یو بل وړاندې کړی و چې پکې به خبره دا هم وه قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا کې شامل کړل شي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان یو غړی جمال الدین بیا وایي چې هغه د دغه بل حمایت نه کوي. بلخوا د سیاسي ګوندونو اتحادیه او نورې ډلې وایي دغه بل د پسندستي توګه منظور کړل شي. ځینې سیاستدانان دا هم وایي چې د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترجیحات یوازې په پنجاب کې دي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د شاهنواز ترکزی په دې رپورټ کې.
سمو ته وړاندې د قبایلي سیمو د پارلماني غړو لخوا د پاکستان پارلمان ته د قبایلي سیمو د قانوني حیثیت د بدلون لپاره یو بل یا ایجنډا وړاندې شوې وه چې پکې دا غوښتنه هم شوې وه چې باید قبایلي سیمې د په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل شي. په دغه ایجنډا د ټولو پارلماني غړو دستخطونه هم شوي. خو محمد جمال الدین چې د جنوبي وزیرستان ایم این ای دی وایي هغه د دغې غوښتنې په حق کې نه دی او نه یې دغه شان کوم بل یا ایجنډا لاسلیک کړی.
شریک نه وو مونږ هلته بللي وو ځای ټکانه مونږ ورنه
والو کانانو دوی خپل یو فیصله وکړه او د دې شخصي فیصله وه د موږ مشوره په تک څه شامله نه کړله.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو د اتحادیې صدر اخونزاده چټان وای چې کوم بل باندې د پارلماني غړو دستخطونه شوي دي نو په هغې کې د یاد امنه لاسلیک هم شته دی نو باید هغه اوس د خپلې خبرې وروستو نه شي.
کوم کسانو چې دستخطونه کړي دي هغه د خپلې دستخط نه د خپلې خبرې نه واپس کیږي. په هغې خو به ډېر زیات دوی اثرات کېږي. په کار خو نه ده چې دې نه شاته شي ځکه چې دا د عوامو آواز دی. د قبایلو چې څومره طبقې دي سیاسي دي که مذهبي دي که قبایلي مایدین دي هغه ټول دا غواړي چې د قبایلو کوم سټېټس دی په دې کې تبدیلي راشي کوم سټېټس کو چې دا دې ماته کړی شي.
بیا نو څه وجه ده چې محمد جمال الدین د یاد بل مخالفت کوي؟
خامخا وجه شته دی. موږ دا وایو هم چې اول قبایل خوار زر دي کورونه یې وران دي بچیانې بې تعلیمه دي. بل خبره دا ده چې د قبایل په وس وخت د دمرا پرسنل سره مخامخ دي چې دې یو فیصلې په ملک شه نه دي چې دې یو فیصله وکړو.
او د جماعت اسلامي ډلې محمد جنسی مشر سید خان وای چې هغوی د دغه غوښتنې نه ندي ورستو شوي او د نه منلو په صورت کې به هغوی د ټولو سیاسي ګوندونو تر څنګ ګامونه اخلي.
منګه غیر مسعود دغه حمایت کړی دی فاټا دی په کی پی کی کې زم کړی شي ملکن ایجنسی ته چې کوم حیثیت حاصل دی هغه حیثیت فاټا لور کې شي. منګه بعد نور سیاسي جماعتونو تر څنګ د دې لپاره هر څه قرباني به مرګو عوام به دې په شمانی ولاړ دي هغه به نور مدرو.
اخوند د چټان نه مې پوښتل چې تاسو څومره هدا پوری مطمئن یې چې ګینه موجوده حکومت به د فاټا د پارلماني غړي دغه خبره ومني او د فاټا قانوني حیثیت به بدل کړي؟
چې زه به دا ومه چې صرف مسلم لیگ نه د تحریک انصاف هم چې کوم ترجیحات دي هغه ټول صرف د پنجاب د لپاره دي. کته لا ټول پاکستان مو غټي خو چې پنجاب ته له وګ در نه کې نو تخپل حکومت نشي جوړولای. چې دا موجوده وزیر اعظم مونږ ته دا شي نه ښکاري چې دا د ټول پاکستان وزیر اعظم دی. مونږ ته دا شي ښکاري چې لکه دا صرف د پنجاب وزیر اعظم دی. قبایل شو بلوچستان شو گلگت بلتستان شو یا کشمیر شو دا غي بالکل هغه طرف ته ترجیحات نشته دي.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونه سماجی ډلې او پوهان لډيري مودي راځي دغه غوښتنه کوي چې د فاټا قانون حیثیت بدل کړي شي چې دغه لپاره په پارلمان کې بل هم وړاندې شوی خو لا هم نه ده معلومه چې موجوده حکومت به دغه بل منظور کړي او یا نه. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو د خیبر پختونخوا په بنو خار کې د مسیحي ورورولۍ عبادت خانو ته د امنیت نور کولو موضوع د صوبای اسمبلی په غونډه کې راپورته کړل شوی و. پرون په غونډه کې د اقلیتونو غړي یو غړي اسکر پرویز حکومت باندې نیوکې وکړي چې په بنو کې د عیسویانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې اړه تفصیلي رپورټ راکوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماښام د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چې کم دی دا بالکل ناکام شوی دی چې هلته بنو چرچ ته سیکورټی فراهم کولو کې او چې ډیمانډ یې وکړل د مسیحي برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرچ ته سیکورټی فراهم کړي نو هغه مخکې نه هغه ته دمکیانې ورکړی دی مسیحي برادری ته چې دا سیکورټی تاسو خپله وکړي ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کوو. نو مونږ ټول مسیحي برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډېر سخت احتجاج کوو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی گردوارې دی هغه ته فول پور سیکورټی پرووائډ کی.
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کواټۍ چرچ د وسلوالو د خونړي برید وروستو امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی.
خالی امکا چرچ کے چکم چرچ کے دھماکہ شوے ہو داسی یوشپگ میں شد پارا ڈیر زیاد پولیس ڈپلائڈ والتا مین گیٹ نہ لگ مخ کے سیکیورٹی والا الاڑی چ پختنو کی چ سوک دے سوک نہ دے چکم آگا پولیس والا ناز دی آگا چیت اور خالی مطلب خل گپ شپ تا ناز دی اور نور سیکیورٹی کو پرووائڈ نہیں کی چاہتا چیک ہو نہ کی سوک زیرا زی نو
دا اقلیتی عبادت زائنو دا امنیت پاڑا دا پاکستان تحریک انصاف پا مشرعی پا صوبائی حکومت دا اسکر پرویز دا نیوکو دا جواب لپارا تیر ماخام دا پختونخوا پا اسمبلی کی دا پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبائی وزیر موجود نو او دا اقلیتونو لپارا دا وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگھ پا لاہور کی دا عمران خان پا جلسہ کی موجود و بلی خوا تا دا عوامی نیشنل گوند سردار حسین بابک دا احتساب کمیشن لپارا د قانون سازی په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وکړي چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو لا زور ورکړی دی خود حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی
چې د قانون د لاندې کوم اېد د تباشر د غی نوټیفیکیشن یو کال بعد غریب تاریان دی یو کال مخکې په دې اجلاس کې حضرات د حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو بار نه لیدل نشته سیدا خبر آ رہی تھی نہیں گنگا پولی سے مران راجی ہر نہیں مدد کرنے والی بات اور تھی نن کا تمام چڑھتی صوبے پر سیاسی پارلیمانی تاریخ کی دور بے دور میں سرے دان کا مدد نہ رہی
خیبر پختونخوا اسمبلی کی حزب اختلاف تیر مخام په دی وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایی پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوس هم راځو یې بلې موضوع ته. تیره ورځ ماښام وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پای یوه غونډه شوې چې پکې د وفاقي وزیرانو سره سره پوځي مشرانو او د استخباراتي ادارې مشر هم ګډون کړی و. غونډه کې په ملکی او سیمه ایزو امنیتي حالاتو د وزیر اعظم په امریکایي دوره بحث شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوی غونډه کې د وفاقي وزیرانو چودري نثار علي خان اسحاق ډار او نورو ترڅنګ د جوائنټ چیفز آف سټاف کمیټه چیرمین جنرل راشد محمود پوځي مشر جنرل راحیل شریف د استخباراتي ادارې مشر لیفټننټ جنرل رضوان اختر او نورو عالی رتبه پوځي مشرانو ګډون وکړو. غونډه کې په ملکی امنیتي صورتحال غور وشو. دې دوران د وزیر اعظم وینا وه چې د امنیتي صورتحال ښه کولو لپاره وه هر ممکن اقدامات کولی شي. دغه مال د افغانستان په صورتحال او په پاکستان د دې د پریوتونکي اثراتو په اړه هم خبرې وشوې. دا غونډه په داسې حال کې ده چې امکان دی وزیر اعظم نواز شریف روانه میاشت امریکا سفر وکړي. په داسې صورتحال کې د پوځي مشرانو سره په ګډه غونډه سمانه لري او په دې کې به په کومو خبرو بحث شوی وي. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپوه او د ګومل پوهنتون ډیره اسماعیل خان پخوانی وایس چانسلر منصور اکبر کونډي وې
ملاقات زکه کړې دي چې هر ایس ای پر یو امپورټنټ ایکټرز دی بل دی پلی رول او یو حیثیت ته او سره مشوره دغه دی نور دا دی چې نواز شریف کلم سو ارسین اتجاز د تایم په آرمی باندې انډین سچویشن د پارټیکولرلی ډیسکس کی دی امریکن پرزیدنت سره او سینیټر سره کله کې او سینیټ یو تر لو پینټرو بیا دا او انډیا د غره ډیموکراسي دا او ډیپلوماسي ډیر سټرنګن دا مونږه لا ډیپلوماسي اغ لیول
د منصور اکبر کونډي دا خبره چې وزیر اعظم پوسټ اړتیا لري او دا هم چې د پاکستان خارجه پالیسۍ کې د پوسټ څومره کردار دی چې کله مشال ریډیو د پاکستان پوسټ د پخوانی کرنل او سیاسي او پوځي چارو د کارپو خالد منیر په وړاندې کې خوانو دوه
تقریبا د 50 کالو نه خارجه پالیسۍ فوج چلای دا د ایوب خان ټایم نه شروع شو یو لږ ټایم کې افغانستان مسله را ل فوج ګور کنټرول واره ستو هغه نه پس واپس کړه نه د سیاسي حکومت ته او څومره چې خارجه عمر دی خاص کر افغانستان نو انڈیا سارا هغه فوج کوي یو خو انڈیا خلاف چې موږ یو ان ته ثبوتونه پیش کړی دي ډوزیر نو ور کړی دی چې پاکستان کې بلوچستان کې او په فاټا کې په پکرا چې کې د شفګردې کې به نه لوي بل په ایس مسله باندې ډسکس کوي ور سره خاص کر دی افغانستان دا مسله چې هغه طالبان مذاکرات چې دی هغه بالکل تقریبا ختم شو نو هغه که به شروع کیږي هغه هم یو مین پوینټ
دی. دا ونه دا چې د 13 درې ورځو کې د پوځي مشرانو او حکومتي لوړ پوړو درې مهمه غونډه شوې دي چې پکې د وزیر اعظم د ملګری ملتونو د سفر د پوزي مشر د لندن په دوره او د وزیر اعظم د امریکا پراتلونکو دوره خبرې شوې دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په روانه خبرونه کې ستاسو لپاره دوه اونیز پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو. اوریدل یې مه هیروئ. د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لومړی لنډ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیرین اورو.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د خیبر پښتونخوا په دیارلسو ضلعو، قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو کې د نن څخه د پولیو پر ضد څلور ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا د څانګې چارواکي وایي په دې کمپاین کې یو څلوېښت لکه ماشومانو ته د پولیو پر ضد څاڅکو ورکولو هدف ایښودل شوی دی. د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې له رزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدی، بلکې لومړی دې بنو ښار ته ورشي او ځانونه دې رجسټر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو یو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې د بنو ښار د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن له حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د نړیوالو لوازنامو قانون په رڼا کې دی د مرګ سزا ختم کړي او د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو پورې دی چا ته هم د مرګ سزا ورنکړي. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوو ورځو راهیسې په هغه سیمو کې چې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د ترکیې د پلازمینې انقرې په یو ټرین سټیشن په دوو بمبي چاودنو کې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر شن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن دغه ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. او د افغانستان یو فلم یوټوب یا د اسکر جایزې ته کاندید شوی دی.
لنډ خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیري نه اوریده. اوس هم راځو اونیز پروګرام سروې ته. د نن په سروې خبرونه کې زموږ همکاره انیس اجمل په پیښور کې د یوې خبریالې رفت انجم سره خبرې کوي. السلام علیکم اوریدونکو، په سروې خبرونه کې درته زانی ساجمل هرکلی وایم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په دې خبرونه کې موږ له هغه جنکو سره خبرې کوو چې د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي او په خپلې زندګۍ کې څنګه څه کامیابیانې ترلاسه کړې وي. اوریدونکو، نن راسره په خبرونه کې رفت انجم میلمنه ده. رفت انجم خبریاله ده او په جرنالیزم اینڈ میس کمیونیکیشن کې د پېښور یونیورسټۍ نه ماسټرز کړی دی. هغې له ریډیو پاکستان، خیبر ریډیو، پیکټ اف ایم 104.92، اف ایم 101 او دغسې مختلفو ریډیوګانو، ادارو او ځینو نړیوالو مرستندویه ادارو سره هم بیا کار کړی دی. رفت د پېښور سره تعلق لري. رفت، په خبرونه کې درته هرکلی وایم او څنګه یې تاسو؟
ډېره مننه انیسا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہم، دعاګانې نی اور خپل فیل کی هم کریں گے روانه ام کی څنګه تاسو روانه
خان؟ رفت انجم د خبریالې په حیث کار کوي، نو کلک شان د خپل کار پاړه وایي.
څنګه انیسا چې تاسو معلومه ده خبر ریډیو کې ما کار کړی دی او زما ده ځان چې کوم شروعات وه هم د خیبر ریډیو نو او هغه سره ما ایز ا خبریال کار کړی وو. د کوم زموږ زنانه دي او زموږ کوم ماشومان دي د هغې د حقوق په حوالی سره، د هغې د مسلو په حوالی سره، نو هغې نه زما سفر شروع شوی دی او اوس هم زه د یو خبریالې په تور باندې کار کوم.
خاصی ده. نو رفت، جرنالیزم د شوق و او که نه، او په کورنۍ کې که د بل څوک داسې و چې هغې صحافت کې و؟ ځکه چې اکثر زمونږ ټولنه کې داسې وي چې کله خلک یا ماشوم چې وړوکي وي دغه شوق بدل وي، خو چې لوی شي بیا اکثر حالات یا دغه شوق بدل شي، نو بیا بل طرف ته لاړ شي، بل عهدې طرف ته لاړ شي. نو څنګه ستاسو جرنالیزم سره شوق و؟
بالکل هم نه انیسا، ما بالکل بای چانس راغلی، ما بای چوائس نه هم راغلی جرنالیزم کا. ما بای چانس داسې کړو چې آی آر او پولیټیکل ساینس زما د ټول نه اول په فهرست کې شامل هو چې کله زما اند کې په جرنالیزم کې فرست نیم راغلو ما وی چې نو نور انتظار کوم نو دینه خرج زده تا کې ایڈمیشن حل ماوندل ته کې کار شروع کوم نو ما چې کله جرنالیزم جوائن کوم نو ما ته هڅې لسی غاپ لګېږو هغه نه علاوه چې کوم نه بیا ما وی په دې کې مخکې لاړ شو بیا چې کله ما فائنل ایئر ته درالم اور بیا میں پریکٹیکل لائف شروع کو بیا ما تھا اگر خون راکو اور کل بیا ما لکھل شروع کو بیا کر اس کا دنم سے رہی ہو تو دی تڑلے راضی نو بیا گئے نفس انسان تو پتہ لگی چھے آئے زر بائی چانس تاغل ہوما اور دا اس زمان بائی چوائس نو نفس بیا زمان بائی چوائس شو
خطا سے خبر او کلا چې کله تاسو لیکل کول نه وخت کې به درته ډیر خوان در کول چې کله تاسو نوم براغه نو دا راته وایي چې د یوې خزي د یوې جنې د قلم زور سمره دی آیا غا کپټولنه کې بدلون راوستل غواړي مثبت بدلون راوستل غواړي نو دا غي د قلم زور ته څنګه ویني
انیس زما په سات کې دا زموږ چې کوم نارینه دی راي نه زیات زموږ زنانه او چې کوم دی دی باندې خبرې اترې کول پکار دي او چې بس په څه زموږ پښتنو معاشره کې ډیر خلک به یې چې دی باغ ګین څو زموږ پښتنو معاشره کې د چې کوم د خزې کم ریسپیکټ کې آی تھنک بل څه کې نه کیږي نو دل د کې چې کله یو خزې کله خبره کې نو په هغه باندې ډیر زیات ٹرسٹ هم دی د دې خبره به ټیک وي او بیا بل دا چې زموږ د پښتنو کم زنانو کوم مسلې وي خاص طور باندې نو هغه کې د یو نارینه نه زیات د یو زنانه ته ډېر زیات پتې چې آیا دې ته دا مسله ده دا خبره به موږ کوم چې زموږ سړي هغه پر رسیدې نشي هغه پر اپروچ نشي کولای مونږ یو زنانه چې کله مونږ دین د فیمل جنرالست زغه فیمل سره رابطه کوم هغه ما ته د خپل مسائل زیات کلیئرلی ویل شي او ډېر ځنه به ویل شي کوم چې هغه سړی ته نشي ویل نو آی تھنک زما ما ته لګي چې زما د قلم تور ما کوم نه زیات دي چې دا یو نارینه رپورټر دی
عرفه دار ته وایي چې د یوې جنۍ په هیڅ خبریالي درته ګرانه ښکاري او که نه لکه اکثر خلک چې میډیا ته راځي نو یو خو د کورنۍ مرسته ورسره وي یا نه وي خو یو جدا خبره ده خو اکثر ډیر خلک هم تاته بیا وایي چې نه دې طرف ته مزه په دې کې خبرې دي په دې کې مشکلات دي نو څنګه تاته څنګه دار څه ښکارېدل او اوس څنګه مطلب کار څنګه کوئ
چې زنانو لپاره فیلډ کې مشکلات زیات دي خصوصا د پښتنو معاشره کې چې هغه کې اکسپټنس ډېر کمی مطلب هغه دې مشکله باندې قبل چې یو زنانه کار وکړي بیا نوکری وکړي او بیا داسې فیلډ کې نوکری وکړي چې د سړو ته هم مسلې وي زموږ د سپته زموږ ته غري د دلته دلته کې زموږ نو داسې مسلې دي چې پای کې زموږ کوم نارینه رونه دي جرنلستان دي خبریالان دي هغه دې شي کولی کار خو ما مونږ هم دې فیمل چې دي نو هغه ته هم دا ډېر چیلنجز ما ته هم چیلنجز یو خدا چې زه فاملی کې فرسٹ کوم چې ما جرنلزم تر عالم او ټول نفس نه چې زه فرسٹ کوم چې ما کله ماسټر وکم نو هغه کوم ډېر مسلې وي ما ته به چې کله په جرنلزم کې ما کوم سیم د کوم مسلې ما سره وي چې ما ته نه چا اکسپټنس وځه ما باره کې چې یره دا بدل کارو کې ما مختلف ادارو کې کار کړم مختلف ادارو کې زه مطلب ما فیس کړی وی چې کله زما د سټوري نمبر وراله نو هغه ور سایت ته کولو کوشش وکړه خو ما زما سټوري کې دومره دم بو چې هغه با کډیر م اگنور کول ته غوښتل نو هغه مخکې تلا نو آی تھنک چې چیلنج اس فار رشتا اور دی فیل کوم دی دی خاص باندې چې کله بهر فیل کې ګرځنه بیا خو ډیر زیات دی
په دې چیلنجونو به نورم خبرې کوو خو عرفه تر ته ښکاري چې دا وخت را سره یو اورېدونکي هم دی نو ورسو د اورېدونکي طرف ته چې هغې ستاسو نه څه پوښتنه لري السلام علیکم
وعلیکم السلام فرجان استړی مشی استاد او استاد ملمانی تسلیمونه او خره غلاس وای
ډیر مننه څوک خبرې کوي را سره د کم زینا
فرجان ریحان در سرای مالی عرب امارات علی
خان نو ریحان تاسو سره پښتنه لری د ملمنینه
فرجان تاسو کوم داد کنا دینه په سر کې حوال خو دي تازه لکه شبسای وایم چې دا راغله لکه د خلکو د عوام خدمت لپاره جرنالیست ته مخه کا او تپوس می تنادا ده کنه
جی
چې په پاکستان کې کوم چینل دی لکه په دې کې انګلیش ډیر زیات استعمالیږي لکه په چینل د پښتو وی او انګلیش په کې ډیر استعمالیږي آیا دا دوی ته لکه د چینل ملکان د غسیلی کې کوم پروډوسران لکه دا د دوی ته خنکیان کاران دای ورتلی کې کنه دوی په خپل بیا انګلیش
خا سما ده ډیر مننه ریحان ستاسو د ټلیفون کولو. عارف تاسو خو به د دې پوښتنه اوریدلې هم به دي لکوي چې اکثر په چینلونو باندې یا په ریډیو غانو باندې کله چې دا قربانه یا قربانه خاص کر چې دې کله خبرې کوي نو د نورو ژبو ټکي پکې م استعمالوي او په خپل ژبه کې پوره خبرې نه کوي نو تاسو څه وایئ؟ دې پوښتنه کوي چې دا تاسو ته څوک وایي او که په خپل طرف نه لګیا یو؟
دا زمادم چې زمونږ الفاظ ډېر ګډ ورډ دي خو هغه دا وی چې اوس زمونږ خلک چې دي هغه ایجوکیټډ شوي دي او موږ خلک ایجوکیټ کوو نو که مونږ یو لفظ استعمالو نو آیا دا کوم شاده دا یو ایجوکیټ کول مطلب دی نه کې دا وی چې مونږ دا غي لفظ مطلب ناراضي خو اصل کې مونږ په داسې سوسایټي کې اوسېږو چې په هغه کې مکس خلک دي نو خامخا تاسو چې هغه روزانه کې کوم خبرې کوي خبرې ته لیکن ستا په ژبه باندې هم هغه الفاظ راشي او پاتې شو د پښتو چینلو خبره نو دې کې لږ شانتې کمزوري زمونږ هم ده چې زمونږ کوم پښتانه وروڼه خویندې دي نو آیا موږ یا خو موږ په خپله ژبه باندې فخر نه کوو مونږ زیات کوشش کوو چې مونږ پردې ژبه هغه مونږ اپناو کړو هغه مونږ قبول کړو مونږ په هغه پردې ژبه کې خبرې وکړو.
رفت د دې نه مخکې مونږ په چیلنجونو خبره کوله چې کله جنکی راځي او کار کوي او کله فیلډ ته راشي ته چې کوم مشکلات مخې ته وي نو تاسو ته خبره وکړله چې مختلف مشکلات درته مخې ته راځي د دغه مشکلاتو مقابله څنګه کې او نور جنکو ته به څه وایي چې هغوی کله فیلډ ته راشي نو هغوی به څنګه د دې مقابله کې او څنګه به په خپل ځای او په خپل کار کې پاتې کیږي؟
او زه به دا وایم چې کوم فیمیل دی زمونږ کوم فیمیل چیلنج فیس کوي دا زمونږ دا وایم چې کله تاسو په ذهن کې دای چې څه به خپل لاین باندې زه به دا کار کوم او دا کار به زه بلا بغیر څه د ویرې نه کوم یاره ماته به دا کس وایي چې دلته مکینه تاسو مکینه دلته کې مطلب پری سر مکینه نو دا قسمه څه چې کنه په ما نو کې واچو نو هغه کې بیا تانه چې کومه کم لائن باندې ته روان دي تانه هم خطا شي نو زما په خاندار چې کله ته د ځان کار کې اور ڈیووٹ دی هغه سره او بلداري چې پروا نه کې نو زما په خاطر به هیڅ چیلنجز نشته او نه ستاسو مخ ته داسې څه چیلنجز راتلی شي.
عارفه د دې مخ کې تاسو خبره وکړه چې تاسو د ماشومان په مختلفو مسلو باندې کار کړی دی او د غسې د خصو ته چې کوم په ټولنه کې کوم مشکلات دي او د چې کوم مسلې دي په تاسو کار کړی دی کوم یو داسې مسله تاسو زیاته وینئ چې زموږ په ټولنه کې ډیره ده یعنی هغه د ټولنه غټه مسله ده هغه د خصو ته او د ماشومانو ده؟
زمونږ زیاتره چې کومې زنانه دي کومې ایجوکیټډ دي او کومې نه هم دي نو ما زیاتره کتلي دي چې زمونږ دغه زنانه چې کوم د هیلت مسلې دي هغه ډېرې زیاتې دي. بل زمونږ دلته کې د حکومت چې کوم عدم دلچسپي ده هغه هم ډېره زیاته ده. زمونږ دلته کې ډېرې زیاتې زنانه چې کوم دي هغه په ډلیوري کیسز کې ډېر زیات چې دي د هغې ډیت کېږي او هغه ځکه کېږي چې زمونږ ډېرې زیاتې فیمیل یو خو ایجوکیټډ نه دي. دویمه دا ده چې زمونږ کوم دلته کې روایت دي وایي چې نه داسې فیمیل کومې بیمار شي هغې به کور نه بهر نه وځي نو هغې کې مونږ دا ویلی چې الیټرسي ده دغه سره ایجوکیشن هم زیات دی چې زمونږ ففت پورې لاړې شي
نو تاسو خبره کوئ چې دغه جنکیانې چې دي اکثر پنځمه پورې سبق وي بیا ډېرې جنکیانې داسې وي چې مخکې پکې لاړ نه شي. یو بله پوښتنه مې دا په ذهن کې راله چې اکثر که تاسو وګورئ صحافت سره ستاسو تعلق دی پېښور یونیورسټي نه تاسو ماسټرز کړی دی په پېښور یونیورسټي کې ډېرې جنکیا راشي د جرنلزم ډپارټمنټ او دغسې ځینې نورې چې کومې مختلف ډپارټمنټ دي هلته دوی راشي ماسټرز ډیګري واخ خو بیا د جنکې په فیلډ کې ډېرې کمې وي دا هغه سره نه شي نو تاسو څه وایئ چې د دې ټول غټه مسله څه ده ولې د جنکې بیا فیلډ ته نه راځي؟
انیسا دې کې مختلف وجوهات دي یو خو دا غي کورنه زه ما دا چې هغه صرف وایي چې زه ډیګري والا ما مخ کې نه کتا نوکری خو نه کوم دې بل نه چې هغه ته مخ کې اكو چیلنجز نه څنګه چې ما تاسو وایي په هر فیلډ کې چیلنجز دي دې ته هم هغه چیلنجز کاری دا وایي چې زم نه زه به څنګه ځم هلته آفس کې به خلک څنګه یي یا زه چې په لار ځم نو بس کې به ځم تاسو هم دا خبره کوو زه به خصوصا د جرنلزم خبره کوم په جرنلزم کې ډېرې جنکې داسې دي چې هغې ماسټر ډیګري والی د هغې مقصد سره بس یو ډیګري وي او چې خلک وو چې د شپارسم ویلی دی ډیګري اخیستل نه دي بلکې ته هغه ډیګري خدمت کے ہم ڈگری استعمال ہو صرف دانی چاہ ماسٹر کو تو کور کے ناستے جرنلسٹ کے دیشی تو ایجوکیشنسٹ کے دیشی تو ڈاکٹر کے دیشی تو ڈبل چاہ کور سے صرف دانی سے تخفل پیسے گٹے اور زان تو چرے تخفل زان تو فائدہ ہو
یعنی جس سے اس کا کل
سوچتے ہیں وہ کی سوچتے
جی لکھے دادا چی یو انسان سزتا کی نو باید چاہا خپل علم نور پوریم بیا ورسی ہو دے ٹولنے دا پرمختگ لپارا کارمو کی
علم بل جام رسول پکار دی
او ٹولنے کی مختلف خبری رازین زائر خبر دا ٹول خلقی او شان نوی خی خبریم رازی بدی خبریم رازی غٹ خبر دار چی انسان دے مقابلہ ہو کی او خپل کار پر مخ یوسی رفت انجم تا سر خبر دیر زیاد خوند کو دیر دیر مننا چی منگل مو وقت را کر دیر مہربانی
ڈیرانی
د جمہوریت پوننن خپرونه کې مو په پاکستان کې د مرګ سزا موضوع سیرلې تاسو بواوري چې کله ل یوې خوا د بشري حقوقو نړیوال ادارې په پاکستان تنقید کوي چې ولې د پانسیو لړۍ ته دوام ورکړي وای د هغه هیواد عدالتي او جنايي نظام ستونزې لري نو بلې خوا ته د دغه هیواد قومي اسمبلی د بشري حقوقو او انصاف کمیټي وای د پاکستان عدالتي نظام سم جوړ دی او بې ګناه یا کم عمره کسانو ته د مرګ سزا نه ورکول کیږي. دا خبرونه ستاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار پامیر ساحل جوړوي.
د بشري حقوقو نړیوال ادارې په پاکستان کې د مرګ پر سزاګانو ورکولو ولې انتقاد کوي؟ د بشری حقوقو نړیوال ادارې بالخصوص د بخښنې نړیوال اداره ولې دا ګڼي چې د پاکستان جنایي عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی؟ آیا رښتیا په پاکستان کې هغو کسانو ته هم د مرګ سزا ورکړل شوې چې د تورنیدو پر وخت یې عمر له 18 کلونو کم و او که څنګه؟ د بشری حقوقو ادارو دا تور تر کومه حده پورې سم دی چې په پاکستان کې پولیس اکثر په زور او د تشدد له لارې پر کسانو د جرمونو اعتراف کوي؟ په دې لړ کې د پاکستان سینټ د بشری حقوقو کمیټي څه نظر لري؟ د پاکستان قومي اسمبلی د قانون عدالت او بشری حقوقو کمیټي د هغه هیواد د جرمونو او عدالتونو نظام ته څنګه ګوري؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د سپتمبر پر 9 نیټه سهار وختي د پاکستان حکومت د سرګودې په زندان کې یو کس په دار وځړاوه چې انصار اقبال نومېده. نوموړی په 1994 زیږدیز کال کې د قتل په تور نیول شوی و او ورته په 1996 زیږدیز کال کې د مرګ سزا اورول شوې وه. هغه مهال د نوموړي وکیلانو ویلي ول چې تورن شوی اقبال کم عمره دی. د نوموړي له پانسۍ سره په پاکستان کې سږ کال په دار ځړول شوی او شمېر 239 ته ورسېد. په پاکستان کې له 2008 زیږدیز کال راهیسې د اعدام یا پر پانسۍ کولو بندیز کول شوی و. خو تیر کال د پېښور پر سکول تر وسلوال برید وروسته چې د سختریزۍ پر ضد د قومي اکشن پلان په نوم تګلاره جوړه کړل شوه نو حکومت د مرګ پر سزاګانو لګېدلی بندیز ختم کړ. د بشري حقوقو نړیوال ادارې پر پاکستان انتقاد کوي چې ولې یې په دار د ځړولو لړۍ ته دوام ورکړي او دا چې په هغه هیواد کې د مقدمې او عدالتونو نظام اکثر بېګناه او کم عمري کسانو ته سزا وروي. په دې لړ کې د بخښنې نړیوال سازمان د سپتمبر پر 9 نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې د مرګ سزاګانې دې په بشپړه توګه ختمې. په برتانیا کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان څانګې څېړونکي سلطان نون مشال راډیو ته ویل د سرګودې په زندان کې په دار ځړول شوی انصار اقبال د جرم پر وخت له 18 کلونو کم عمره و.
انصار اقبال's execution at Sargodha jail is very tragic.
د سرګودې په زندان کې د انصار اقبال پانسی کول ډیر خپګونکي کار دی. امنیسټي انټرنیشنل د مرګ ټولو سزاګانو خلاف ده. له دې کته نظر چې د جرم نوعیت څه دی او پر چا الزام یا تور پورې شوی، موږ په دې باور یو چې پاکستان باید د مرګ سزا ختمولو نړیوال رجحان یا عمل پابندي وکړي او دا سزاګانې ختمې
کړي.
سلطانی نون ویل د پاکستان حکومت ریکارډ ښیي چې انصار اقبال کم عمره و نو ځکه دا د حکومت ذمواري وه چې د هغه د عمر په اړه شفافې څېړنې یې کړې وای.
موږ
ساده او سپینه خبره کوو او هغه دا چې د حکومت ریکارډ ښیي چې انصار اقبال د مقدمې او اپیل پر مهال په بیا بیا دا دعوه وکړه چې د جرم پر وخت کم عمره و. نو دا د پاکستان حکومت ذمواري وه چې سمدستي او پر انصاف ولاړې پلټنې کړې وې او دا یې ثابته کړې وې چې انصار کم عمره و کنه. نو دا کار پکار دی. ځینی عملی اقدامات باید اوشي چې که په تېرو وختونو کې تېروتنې شوې هم وي نو بیا ونه شي.
نون وایي د پاکستان ریاست یا دولت په دې کې پاتې راغی چې د انصار موضوع ته بیا کتنه وکړي، ځکه چې نوموړی له څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې بندي و.
انصار اقبال له څه د پاسه دوو لسیزو راهیسې د مرګ په خونه کې قید و. اول خو هغه باید زنداني نه وي، حکو بندي شوی وو هم، او که دولت یا ریاست په پیل کې د قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی و، نو وروسته ورسره د عملي اقداماتو او د انصار د قضیې بیا کتنې موقع وه او دولت خپله تېروتنه سمولی شوه. حکومت باید دا په ذهن کې ولري چې د مرګ سزا ورکول نشي مجرا کېدی، یعنی یو ځل چې ته څوک ووژنې نو بیا هیڅ نشي کېدی، نو ځکه حکومت کولی شي چې ځینې اقدامات وکړي لکه د منصفانه مقدمو لارې برابرول. په نړیوال قانون کې دا شته چې هیوادونه باید هغو خلکو ته د پاکې او رڼې مقدمې موقع ورکړي چې د مرګ سزا ورته اورول شوي وي.
خو د پاکستان قومي اسمبلی د قانون، عدالت او بشري حقوقو کمیټې مشر او د واکمن مسلم لیگ نون غړی چودري محمود بشیر ورک د بشري حقوقو پر ادارو انتقاد کوي چې ګواکې انصار اقبال کموم رو، او وایي د پاکستان عدالتي نظام سم دی.
پاکستان میں ایک بڑا مربوط نظام ہے انصاف کا.
پاکستان کی د انصاف یو مربوط نظام دی. تر ټولو مخکې سیشن یا ضلعی عدالت د مرګ سزا اوروي، بیا په های کورټ کې د فیصلې ضد اپیل کېدای سي. که های کورټ د فیصلې تصدیق وکړي نو بیا سړی سپریم کورټ ته تللی سي، بیا د فیصلې بیا کتنه کېږي. تر دې وروسته بیا خلک د پاکستان ولسمشر ته درخواستونه یا غوښتنلیکونه استوي. که څوک کم عمر وي نو وکیلان تر ټولو مخکې د هغه موضوع اوچتوي. که پر یوې سطحې هم چا دانه دي ویلي او اوس د بشري حقونو سازمانونو د ټول نظام بدنامولو پسې راخیستې ده، نو دا ټوکې خودي نه کوي کنه.
ویر کوایی د مرګ سزا په ډیرو هیوادونو کې موجوده ده، پر هغو په نړیواله توګه انتقاد نه کیږي. او بل دا چې د یوه کس خپل خپلوان چې وژل شوي وي نو هغوی به څه کوي؟
په امریکا کې هم د مرګ سزا سته، د هغوی مخنیوی هیڅ کس نه کوي، پر هغوی هیڅ څوک انتقاد نه کوي. زما د خبرې مقصد دا دی چې مدعی یا د چا چې تاوان سوی، یو کس چې خپلوان یې وژل سوی وي، بچی یې وژل سوی وي، هغه هم احساسات او جذبات لري. موږ په قومي اسمبلی کې د انصار اقبال پر موضوع سرسری خبرې وکړې. زه به تاته دا ووایم چې پر یوه داسې وخت چې ټول بهیر ترسره سو او هر څه وسول او بیا دا خبرې پیل سوې چې نوموړی د جرم پر وخت کم عمره و، دا زما په فکر بددیانتي ده او ډیر لوی تیری دی. په عدالت کې له لومړۍ ورځې راهیسې ولې دا خبره نه وسوې؟
عدالت میں کیوں نہیں یہ سٹینڈ لیا گیا؟
خود بخن نړیوال ادارې د پاکستان څنګه سیډون کې سلطان نون لورک سره اختلاف کوي، او وایي د دوی سازمان په پاکستان کې د قانون سرغړونو او په جنایي نظام کې د نیمګړتیاو ثبوتونه لري.
امنیسټی انټرنیشنل هاز سیستماتیکلی ابزروډ اند ډاکومنټډ د یوز اف ټورچر بای د پولیس.
امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې په منظم ډول په تورونو شو خلکو د پولیسو د تشدد په خلیدلې دي او دای لیکلي هم دي. هلته اکثر پولیس په وهلو ټکولو پر خلکو د جرم اقبال یا اقرار کوي، داغه پر اساس ورته بیا عدالت سزاګانې اوروي او بیا هغوی د مرګ په خونو کې پراته وي. نو زه بیا وایم چې د پولیسو په ادارې کې حکومت اصلاحات راوستې شي چې دا باوري کړي چې شواهد او ثبوتونه په دې طریقو ترلاسه نه شي. همداراز باید د مرګ سزاګانو په اړه رڼې پر انصاف ولاړې او بې طرفه
پلټنې.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلی د قانون او بشري حقونو کمیټې مشر چودري محمود بشیر ورک دا مني چې پولیس اکثر په زور په خلکو جرمونه مني، خو دا هم وایي چې د پولیسو دا بیانونه په عدالت کې هیڅ ارزښت نه لري.
بالکل تاسو رښتیا وایاست چې پولیس تشدد کوي، خو عدالتونه ډیر زیات خلک خوشی کوي. هم عدالتونه چې لږ هم شکمن سي نو تورن سوی کس خوشی کوي. که پولیس په خلکو تشدد وکړي او په زور په یو کس جرم ومني نو دا ناسم کار دی. خو زه به دا هم درته ووایم، د پولیسو مخې ته د جرم اقرار په پاکستانی قانون کې هیڅ ارزښت نه لري. پولیس خو لیکي چې پلانکی دا کار کړی دی، خو عدالت دا بیان نه مني.
ورک زیاتوي د پاکستان په قانون کې د ملزم یا تورن شوي کس لپاره دومره زیات گنجایش دی چې که د یوه تورن لپاره نه ګناهګاره کسان هم خوشی کولو ته اړتیا وي نو عدالت یې خوشی کوي.
وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتا.
دا نڑی ہچ نظام یا ادارہ یا انسان لغلطی پاک نوی. خود پاکستان پا قانون کے دا یو بے گناہ کس دا خوشی کولو لفارا دمر زیات گنجائش دی چی که ارتیاوی چی نه گناگاران یا مجرمان دی خوشی کرن سی نو عدالتی دا غل پارا خوشی کبی. نو زه دا وایم چی پا پاکستان کی لوی عدالتو ندی های کورٹس تا که پولیسو زیادتای کردی وی نو هغا های کورٹ تا تللی سی. بل دا در توایم چی زموج پا قانون کی دا ستا چی که یو کس کم عمری وی نو باید ور تسزا ور نکلل سی.
ہمارے قانون میں یہ جائز ہے
خود ایمنسٹی انٹرنیشنل سلطان نون زیاتوی چې پاکستان په نړیواله توګه ژمنې کړې دي او دا چې د خپل قانون په عملي کولو کې هم پاتې راغلی.
False, or there's nothing incorrect, and there's certainly nothing wrong.
پدې کې هیڅ غلطي نشته چې ویل شي چې پاکستان له نړیوال قانون سره سم د مرګ سزاګانو د مقدمو شفافیت او د کم عمره کسانو پانسی کولو په اړه هوډ او ژمنې کړې دي. اندا چې د پاکستان خپل قانون د دې اجازه نه ورکوي چې هغه کس ته پانسی شي چې د جرم په وخت عمر له 13 کلونو کم وو. نو رښتیا دا دي چې دا د دولت یا ریاست ناکامي ده چې نه یوازې د پاکستان خپل قوانین نه عملي کوي بلکې نړیوال قانون
حالت. د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې مشره نسرین جلیل وای په هغه هیواد کې د مرګ سزاګانو لړۍ اندېښمنه کړې ده.
په پاکستان کې چې اوس په څه طریقه عمل کېږي او کم عمره خلکو ته سزاګانې اورول شوې وي چې اوس یې یو پانسی شو نو دا د تشویش خبره ده. په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټې به ضرور دا مسله اوچتوي. مونږ یوازې خپله اندېښنه ښودلی شو، چارواکو ته خپل نظر ورکولی شو، خو مونږ چې څه هم وایو نو حکومت پابند نه دی چې ورباندې عمل وکړي.
له نسرین جلیل مې پوښتنه وکړه چې د مرګ سزاګانو مخنیوي او په جنایي عدالتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره آیا سینټ څه کولی شي او که څنګه. نوموړی وایي دوی ډېر واک نه لري.
د سینټ کمیټې پر وفاقي حکومت اخلاقي فشار راوړی شي، پوښتنې هم ترې کولی شي. موږ حکومت ته لارښوونه هم کولی شو، خو یو کار ته یې مجبورولی نه شو. همدا وجه ده چې سینټ پر موضوعاتو خبرې کوي، بحث ورباندې کوي، قراردادونه منظوروي، خو تاسو ګورئ چې پر هغو عمل نه کیږي.
نسرین جلی زیاتوی دوی هڅه کوي چې سینټ زیات واکمن کړي.
د مثال په توګه سینټ هیڅ حق نه لري چې د بجټ په اړه څه ووایي. خبرې ورباندې کوي، خو د بجټ ټولې چارې له قومي اسمبلۍ سره دي. نور قوانین تر هغو پورې نشي لاګو کېدی چې قومي اسمبلۍ او سینټ دواړو نوي منظور کړي. نو اوس د سینټ نوی مشر په دې تکل دی چې د دې ادارې کردار پیاوړی کړي او حکومت مجبوره کړي چې ورته ځواب ووایي.
اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې مو واورېدل چې د بشري حقونو ادارې په پاکستان کې د پانسیو درولو او د مرګ سزاګانو ختمولو غوښتنه کوي او وایي هغه هیواد د خپل قانون په عملي کولو کې پاتې راغلی او نړیوال قانون ته ژمنتیا نه ښیي. خو د قومي اسمبلۍ د قانون او بشري حقونو کمیټې دا ګڼي چې په پاکستان کې قانون عملي کېږي او عدالتي نظام یې سم دی. هلته د سینټ غړي وایي د دې ادارې رول باید زیات شي چې په هغه هیواد کې د قانون سرلوړي باوري شي. دا و نننۍ خپرونه. راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو. په مخامخ
جمهوریت.